سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ ریپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي دغه برید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بای جان، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې تېر یوه څلور زره افغان کډوال نیول شوي دي. دوی وایي هلته پولیس ډېر پتنګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ګاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنرې یو این ایچ سی آر او د کډوال نړیوال سازمان یا موسسه یو ایم راپور ورکوي چې یوازې تیر یو اونۍ په پاکستان کې څلور زره څخه ډېر افغان کډوال نیول شوي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دغه ګډ رپورټ کې چې پرون یې خپور کړی راغلی دا شمېر د تیر اونۍ په پرتله څوارلس فیصده زیات دی. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس یې پرله پسې کورونو باندې چاپی وهي او افغانانو له نیولو وروسته د ډیپورټ کمپونو ته انتقالیږي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له څلورو زرو ډېر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په شپږویشتمه خپور شوی راغلی چې د روانې میاشتې د ډسمبر له څوارلسمې تر شلمې څلور زره څلور سوه دوه ویشت افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پا پاکستان کې یو لک اتویش زره درې سوه څلوېښت نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو نوي زره پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمېرې په ځانګړي ډول د بې اسناد افغانانو په اړه تر حقیقی کچې کمی ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کم په نوم د ریپورت په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نه خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د غزای ته وړې او نن خای له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ریپورت کړل شي. نوموړي د غراز دغه کم د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
کیدیشی او سات بعد دو سات بعد هم بیمیتریکی هم دانن او ترمازیگر هم دیپورت کلوی خواد لاری بندوالی و مشکلاتی ندیدی ترخم بادر بنده لبلی خواد دیپورتی سرم مخیو داد دو دو نیم کالم بلتا پا انتظار که پیر که
بل خو د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پرلپسې پولیس ورزي او د پیوار او ای سی سی کارت لرونکي او بی اسناد افغان کډوال نیسی او د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرې دوه وخت بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر شپه دلته را کوم سیمه کې چې مونږ وسیګو دوی عملیات وکړو ټول افغانان ونیول موټرو کې بار کړل په دوی کې ماشومان هم وې زنانا هم وې او هوا هم ډېره سړه ده په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده بلکې لا یې شدت ورکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په لوګر کې د سری میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سی آر سی یا د سری صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ 1,300 کورنیو سره د نقدو مرستو دویم پړاو پیل شو. په دې پړاو کې یوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي مرستې ورکول کېږي. بل لور ته راستانه شوي کډوال په دې مرسته خوښي څرګندوي خو وایي د لوګر ژمی یخ دی او دوی اساسي سرپناو ته اړتیا لري. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په لوګر ولایت کې 1,300 هغو کورنیو ته چې د روان 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د آی سي آر سي یا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شو. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر شیخ شهاب الدین دلاور خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به د ټول هیواد په کچه پلی شي. د نوموړي په وینا په دې پړاو کې هرې راستنې شوې کورنۍ ته 1,000 افغانۍ نقدي پیسې کول کیږي.
هر کورنۍ ته د سری میاشتې له طرف نه 1,000 افغانۍ توجه کیږي. ټول 1,500 کورنۍ دي، د هغه مهاجر دي چې سږ کال په 2015 کې راغلي دي، د لوګر مربوط مهاجرین دي، هغو ته دا توجه ده. او ان شاء الله دا بهیر به په ټول افغانستان کې چیرته به نغدي پیسې توجه کیږي، چیرته به غذایی مواد او غیر غذایی مواد ورکول کیږي.
په ورته توګه هغو نویو راستنه شویو کډوالو چې د دې مرستو په دویم پړاو کې هغوی ته نقدي مرسته ورکړل شوه، په دې خوشحالي څرګندوله چې په دې پیسو یې هغه ضروري اړتیاوې پوره کیږي. یو تن راستنه شوی کډوال محمد نعیم وویل
دا ستونزې زموږ ډېرې کمې ان شاء الله موږ سره هیڅ نه وو دا باندې ډېر خوشحاله یو ښه مرسته را سره وکړه دا غوښتنه تر لرو سي نمرې هم راکړي جای نه نه لرو اور نمبر مختار کی
لوګر ته د نوی راستنه شوی کورنویو یو بل مهمه غوښتنه دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د زمکويش او په بدولو کې له دوی سره لاس نیوای دی په ورته توګه یو بل راستون شوی کډوال دین محمد وای لوګر سور جمعې لري او په خیمو کې لته گزارنه کیږي نو د دوی بل مهمه اړتیا د اساسي سرپناه ده
مونږ صدا پاکستان کې ټول ځون تیر کړی دا کار سیګر ان شاء الله خپل وطن ته راغلی کارونو مارونو پیدا کو بس مونږ حکومت نن دا غوښتنه کو سکور را کی نور صدا بس الحمدلله خو دلته خو خوشاله یو کا خپل وطن دا ګل وطن دا
په لوګر کې دراستنه شوی کورنۍ غوښتنو ته په پام د سری میاشتې ټولنې مسولینو وویل هغو راستنه شوی کورنۍ ته چې په خپلو سیمو کې د آبادۍ لپاره ځمکې نه لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خارګوټي نقشه شوي او په یادو خارګوټو کې د ځینو اړینو تاسیساتو لکه سړکونو جوماتونو ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو له بیړنۍ رغونې وروسته د ویش عملي بهیر پیلوي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا خبر ورکړي د دغه خونې ویلي ورسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری زرا کړه ورکړه په ټپه ودرې د ازبکستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي روډو ته ویل غیوا د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مال د غیوا ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له شلو تر سلو میلیونو ډالرو ته لوړ شوی د عبدالسال کې د چې د ازبکستان د احصایي ملي ادارې تازه اعلان کړی چې د روان 2015 کال له جنوري تر نومبر پورې افغانستان ته د دغه هیواد د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې جزئیات په دغه رپورټ کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي دوی په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیا رامنځته شوې دي زموږ صادرات هم ښه دي او رستر بل ډیری مخکې مو په کلنی ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د غشمیر 100 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بیلابیل مواد په ځانګړي ډول اوړه غنم نفتي مواد برقي سامان الات هګۍ طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوې طبي نباتات او نور توکي صادرېږي هغه د غرض وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په اندازې سوداګري راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاله د تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخ شي په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بلابل نظر نه لري د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي دا وای اوس مهال د چرګانو د هګیو محصول ډیر لوړ دی یو موټر هګۍ چې وزن یې 25 ټنه وی له 8 تر 10 لکه افغاني محصول پر راځي ګمرکي لګښتونه لوړ دي خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان لات واردوي بیا وای
نو اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو د لانډا لاره ده نږدې لاره ده ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده
پامدیال کې د ازبکستان د ایسای ملي کمیټه اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسي او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,00,000 افغان سوداګر ازبکستان تانت تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 شپږمې پورې ایران افغانستان ته د 1.68 میلیارد ډالر په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګریزي راکړې ورکړې باندې دروسه یو ښه فرصت دی. امکان لري په راتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوب په ناشته میشه
دا په داسې حال کې دا چې لته وروسته د پاسه دوه میاشتو راهیسي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګریزي او ترانزیټي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام ول ماليزیا نن اړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د معاملو د پایتر سهولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره یې بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
په کابل کې د وزوري چمن چې له اوږدو کلو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کې د کرکټ د تمرینو او سبا سیالیو ځای اوس د واټونو د سر پلورونکو او استفاده شوو توکو پلورونکو په بازار بدل شوی. د واټونو د سر یو شمېر پلورونکي وایي له کوم وخته چې د دوی کراچۍ وزوري چمن ته لیږدول شوي پلور یې کم شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوی پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل. څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
حکومت
پر محل خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دي او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل.
د واټونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلی بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري حضور چمن لڅو لسی زراہی سے د پوزی پریډونو تفریحی پروګرامونو روزنی زغوندو مختلف سپورتی سیالیو د تر سره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وای حضور چمن سره هي خطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخوانی حالت ته راوګرځول سي. د دوی لټلې محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
چمن کلا اطراف راتو د جشنو لپاره یو میاش مخکې دلته به اوسېدلو چې موږ د خپل جشن په جلولو دلته په دا چمن کې به موږ ګرځېدو سپور به م کوله. خدای دې وکړي دا ته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي هماغه تک شین شي او خلک دې د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو د روغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په دیارلس او نه اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم دغه پروګرام په ورستۍ برخه کې د اوبو د کړکیچ په ارتباط باندې یو مفصل ریپورت لرو. دا چې په پلازمینه کابل او ګڼ نور لوی ښارونو کې افغانان د اوبو له جدي کمښت سره مخ دي او اندېښنې شته چې په راتلونکو کلونو کې که د اوبو د مدیریت غم ونه خوړل شي نو ممکن دغه کړکیچ لا پسې د خلکو لپاره زیان من تمام شي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل ریپورت ته چې احمد شیبر جوړ کړی.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې یعنې د ډېرو لیرو ځایو سره د یو عمامه سی راوړي دی بل ځایې سی راوړي د چا د ټانکې سوبه راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په سل مترې نه په 200 متره کې موږ برمه نه لرو د څښاک اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي څه مولره لاغه مچه شوې ده.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسبې نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نه شي. یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر 100 یا 150 کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له 100 یا 150 کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي د ځمکې په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او د ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دینه موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
ترمزه کلان دی اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبه اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړی شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذبی شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبی کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودات راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شاغله مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ ودوال نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2024 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د تشاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري، ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي، په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبه نه لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشبخته
اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اساسي رلو.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
دله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هلی مې ومنې درنو سکونکو هله دا چې روغ او جوړ به سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاستویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکي درنو سکونکو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو مغول پاسل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ اسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه وه په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند و خو بیا هم تر هغه وخته پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه وه تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل وه وروسته بیا د ده د مړینې څخه د نوموړی سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دي هغه تر یو حده سره له منځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اومې هجري یا دلسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ اسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي د تب د شمال نیولو وروسته بیا په دو اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو قان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1423 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې دی په افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخو باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغني زوی و او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل سوی و په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا څرنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدله د اطاعت لپاره د اطاعت لاره یې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل سوه. ملک رکن الدین هم د خپلې شپږویشت کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل لمسی د شمس الدین کرت د ډېره پاملرنه کوله او هغه یې خپل ځایناستی ټاکلی و. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د لمسی و یعنی د لور د خوا لمسی و چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کېږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د باعث چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سنتر سند پر هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل سو او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یوه برخه وګرځېدله او انکر امیران شمیر چې وه هغه تقریبا 8 کسانه وه او دوی 13 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ځایناستي ترازو تیمور ګورګاني پیشنو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی. مورخونه د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولی دی چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په هکله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په غشي ویشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشار اداره هغه تور سپاري او د دغه څخه وروسته بیا د ده شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخه سولې ده. د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورګاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګاني خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورګاني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزغانی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د ده زوی ووژي، نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او ده هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته. تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي، هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړي. مغولستان او قبقاش دشته یې هم فتحه کړله او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومېدی هغه یې د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولیږي او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. دی په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړی، یعنی په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې او د ښار ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دولو ور ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان فقیهان او پوهان دوی په جبري توګه د سبز ښار ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1508 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د آل ارت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنۍ واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډېر زامن او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و هغه کوم هیوادونه چې د فتحه کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شارونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغیزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار په هغه کې ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. دا د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه حق خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمله موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزي اسیا د پوند یعنی صحراګشتان تسلط د تورې دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماري چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ میرزا او همدارنګه د هغه د ښځې ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روښانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماري ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه او مهر نسا چې تخلص مهری و او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله او د دې تر څنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې تر څنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم چې وخت ولري. شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در نوستا کون که هیلی در چراغ آبجار بایست وقت با هم ترده محل بخیر رسولی وی تست جلو تا در دولسم چولگی تاریخ مزمون اتم لوست شرق لاستایم. هیلی در چین نورس هم در لوست را خیر نیشی بار سر ملتیا وکی او در نوریزی در موضوعات سخه گرد وخلی. در نمال لوست در تیر اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حکل دی. تیر لوست کی آخرین موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حکل لوا او نن هم رزو چی تر دول در بحران پای ترسیجی او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیشتي وکمنی په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو او دغه نمیشتي زموږ هیواد په یو ډیر بد حالت کې و. د افغانستان خلک دغه نظام څخه ډیر ناراضه وو او دوی د یو مثبت بدلون لپاره تیار وو چې دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. هم هغه وو چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په سم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانه ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل موزین مشران قبایلو استازي هم هغه مهال موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و او دا دې زه نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یوه په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، تاسې زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لویې جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه وه چې مالیات او دولتي عادیات عایدات یې خلکو او بیت المال یې سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځی چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنی چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او ترڅنګ یې صدراعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه وه چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني عالمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځه وړلو حکم لري. یعنې دیني عالمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپله یو باکلتوره شخص وو او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته سوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی وو، هغه زیانونه لیرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته سوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه دور کول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول سوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې دی د هیواد د قانونیت په فکر کې سو چې قانون رامنځته کړي. او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نلري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیاري سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې په هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل وسو او همدارنګه اوسنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1999 ورس کال کې د سمبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول چې همدغه قانون پر بنسټ باندې د ملي شورا انتخابات په 1999 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د بچا د خاصه خفت تاسو او هیواد دی قانوني پړاو ته داخل سوز مشي ول افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تله د هغه ځای چې بیان در شاته دینی عالمانو سره د غشتل چینه کې اړیکې ولري او شاړي کې د غو سره ټینګي کې نو غشتل چې د دینی عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټول وسلنامې په تدوین کې د علماو سره مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانين د شریعت سره سم تدوین سي نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غشتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یوشمیر خیبر او یوشمیر خبیر او په خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه توان د ورکړه او د کابل مزار شریف هرات کندهار لوی لري هم جوړستولې ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شو پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسه دوی راکچې پیسه را وستلې په کار باندې ولیدلې هغه پیسه چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادول ورده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کول همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنه سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوی هغه ځینونه چې مخکې دغه دولت څخه رامنځته شوی په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل بشو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوی ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کوم وخت ورسېدی د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمنځلو کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت حکمنی د هر څه ډول پیښې راځو وایي ته محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د 15 ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهی د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهی په لومړنۍ کلونه کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1900 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړینو ربر خو ته هم ورسېدلې محمد هاشم خان چې تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي د اقتصادي ستونزو سره سره ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې دغه څخه کار واخیستل سو د افغانستان اقتصادي د کمزوري څخه وساتي دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي غیزه وکړلې پر شوروي اتحاد المان حمله د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپאי او ترڅنګي آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې هغه قطسولې د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې درلودي هغه سوداګري ټیټیکش تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده ترڅنګي وادر داتی توکو د کمیل عمله هم د خوراکي توکي به ډېر ډېر وسولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر 15 چنده پوري به لوړې سولې دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داچی بي کنټرول کې او به تنظیم کړی دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې 15 کلن لومړنی پلان جوړ شو راځو لومړنی 15 کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړی وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل سوي وي د هغه د غشتنې د دغه مقام څخه به د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشور ور سپاسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له امله استعفا ورکړه د دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خواسخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخ پر خپل شو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سوه، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه مهال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمنځ سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 3000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سو. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې، یعنې دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول. او تر څنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته یې میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړنی اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي کړي. وروسته بیا محمد داود خان مستعفي او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره دغه خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې تر دغه وروستنۍ شېبو تاسې راسره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو به ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چارې
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
دا چی پټولو پختنو د ځان نگران دے سمره خستا افغانستان دے وی گران دے سمره خستا افغانستان دے پشان د گلونو چې پرتی پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پول دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د گلونو چې پرتی پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل پسترگوی لگو ماں ته پورته کیږي دا رڼا د چار ګل دا دا خاور د کابل دا پشان د ګلونو چې پرته پور بل دا دا خاور د کابل دا دا خاور د کابل